آینده خدا حافظ و ناصرتان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
السلام علیکم، وقت په افغانستان کې ده. مازیګر څلور بجې شپې، زه صفی الله ستانګزایم. تاسو زموږ له ازادي راډیو اوري. په دغه پروګرام کې تخنیکی چارې را سره سید قادر جلالوف مختوړي وړاندې. په پروګرام کې ټول راپورونه او خبرونه درته خبرو. مهم راپور مو دا ده چې افغان چارواکي وایي د دې لپاره چې ملکیان زیانمن نشي، په کندوز کې پوځي عملیات په احتیاط مختوړي، خو په دغه خار کې لا هم د افغان پوځانو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په بهرنیو خبرونو کې چې وروسته خبري غوړې د ایران ولسمشر حسن روحاني خپل وینزویلایي سیال ته ویلي چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو لپاره مهمه ده چې د تیلو د بیې د لوړېدو لپاره په ګډه اقدام وکړي. دا هم وایي چې د ویکی لیکس مؤسسه جولیان اسانج ویلي دغه انټرنیټي افشا کوونکي ټولنه به د روان کال تر پای ته رسیدو مخکې شاوخوا 1,000,000 اسناد خپاره کړي. د هر څه د افغانستان تر مهمو خبرونو وروسته چې ناجیه صاحب در اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرچکې، امنیتي چارواکي وایي په کندوز کې د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال وسله والو مخالفانو ته مرګ ژوبله وختي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس له افغان ځواکونو غواړي چې په کندوز کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. او د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغان حکومت په ملاتړ مظاهره وشوه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندوز کې د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال وسله والو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله وختي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل
په کندوز کې چې مشکلات ایجاد شوي وو، ستاسو قهرمان وسله وال پوځ دښمن ته ضربې ورکړي دي. د دښمن ډېر تعداد کسان وژل شوي دي، ټپیان شوي دي، تلفات ورته ډېر رسېدلي دي. متاسفانه زمونږ پرون درې تنه شهیدان شوي وو، اووه تنه زمونږ ټپیان شوي وو، اوس هم زمونږ دوه تنه شهیدان شوي دي، شپږ تنه زمونږ ټپیان دي.
د سره هم محله د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی په دغه کانفرنس کې وویل چې په کندوز کې د افغان ځواکونو پوځي عملیات په شدت سره مخ ته ځي او ډېر ژر به کندوز ښار له وسله والو مخالفانو ونیول شي. وسله والو طالبانو بیا ادعا کړې چې د ښار مهمې برخې د دوی په لاس کې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس له افغان ځواکونو غواړي چې په کندوز کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. فضل هادي مسلم یار نن د مشرانو جرګې په غونډه کې په دې اړه وویل
تصفیوي عملیات په احتیاط شروع کړي ځکه چې ولس او عام خلک په عذاب نشي او مختنه ممداده شي، نور تعداد قوتونه هلته د تبادلې لپاره لاړ شي تر څو دښمن په صحیح شکل سره وزه پر شی او پښاو تمول شي.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې افغان ځواکونه په کندوز ښار کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په هدف په احتیاط تصفیوي عملیات مخته وړي. د هلمند د والی ویان د خانیشین ولسوالۍ د سقوط خبره تایید کړه. عمر زواک ازادي رادیو ته وویل د لوړپوړو چارواکو د پریکړې پر اساس هغه سرتیری چې په خانیشین ولسوالۍ کې ځای پر ځای و راوتلی دی. ښاغلی زواک وویل یاد سرتیری به د ګرمسیر ولسوالۍ په مربوطاتو کې په پیل کېدونکو عملیاتو کې برخه واخلي. نوموړي وویل د ګرمسیر ولسوالۍ تر عملیاتو وروسته به اړوند سرتیری بیرته خانیشین ولسوالۍ ته ستانه شي. ویل کېږي تېره شپه د وسله والو تر سخت برید وروسته د خانیشین مرکز څخه افغان ځواکونه وتلي او د کمپ محسن په نوم قرارګاه کې ځای پر ځای شوي دي. خانیشین ولسوالۍ په روان لمریز کال کې دریم ځل دی چې د وسله والو طالبانو لاسول لویږي. او د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس پیلېږي. خو د دغه کانفرنس له پیل وړاندې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغان حکومت په ملاتړ مظاهره هم ترسره شوې. مظاهره کوونکو د حکومت په ملاتړ او یو شمېر ګاونډیو هیوادونو پر ضد شعارونه ورکول.
Yeah!
په دې دورځنی غونډه کې بعد نړۍ د اویا هیوادونو او نږدې شلو نړیوالو موسسو استازي برخه واخلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له نوریا سنوري څخه اوري.
د ایران ولسمشر حسن روحانی خپل وینځي ویلای سیال ته ویلي چې د تیلو صادرونکو هیوادونو لپاره مهمه ده چې د تیلو د بیې د لوړېدو لپاره په ګډه اقدام وکړي. ایران او وینځي ویلا دواړه د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو د سازمان اوپک غړي دي. د سازمان تیرونه په الجزایر کې په یو غیر رسمي غونډه کې د تیلو په تولید کې په لک کمواله موافقه وکړه. دا له 2008 میلادي کال راهیسې لومړی ځل چې د سازمان غړي دا ډول موافقه کوي. د ایران د خبري اژانسونو د راپورونو لمخې روحانی دی زیبیلا ولسمشر نیکولاس مادورو ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې اوپک باید پر راتلونکي د نومبر د میاشتې په غونډه کې د تیلو د بیې د لوړېدو لپاره نور اقدامات وکړي او هم ورته په کار ده چې له اوپک بهر د روسیې په څیر له نورو غړو سره د مارکیټ د ثبات لپاره خبرې اترې وکړي. د ایران په اړه د یو بل خبر لمخې د پیسو نړیوال وجهي صندوق آی ایم ایف وایي د ایران اقتصاد د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په چټکۍ سره وده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي د اقتصادي ودې لپاره یو لړ اصلاحات مخته وړي. په هغه بیان کې چې پرون ایران ته د آی ایم ایف د کارکوونکو له سفر وروسته خپور شوی ویل شوي چې د تیلو تولید او صادراتو د دې هیواد اقتصاد په چټکۍ سره بیرته پر دې هیواد د لویدیځ د لګول شوو بندیزونو مخکې حالت ته رسولی دی. د ویکیلیکس ماسس جولیان آسانج ویلی چې دغه انټرنیټي افشا کوونکې ټولنه به د روان کال تر پای ته رسیدو مخکې شاوخوا یو میلیون اسناد خپاره کړي. آسانج چې نن د ویډیو کانفرنس له لارې په برلین کې یوې غونډې ته چې په 2008 میلادي کال د ویکیلیکس په نوم د دې ادارې د ثبتولو په مناسبت جوړه شوې وه خبرې کولې وویل په دغو خپرېدونکو اسنادو کې د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو ګوګل جګړې وسلو او د تیلو په اړه مهم اسناد شامل دي. هغه مواد به چې ویکیلیکس به د روان 2014 میلادي کال تر پای ته رسیدو مخکې خپاره کړي ډیر مهم دي. دریو مختلفو برخو ته یې اهمیت زیات دی او هغه به په دریو مختلفو ایالتونو کې درې ځواکمن سازمانونه اغیزمن کړي او دغه شان به د امریکا د انتخاباتو د پروسې په اړه په مخکینیو معلوماتو هم اغیز وکړي. پینځه څلوېښت کلن استرالیایي چې له 2012 میلادي کال راهیسې په لندن کې د اکوادور په سفارت کې پناه اخیستې دغه راز وویل چې د ویکیلیکس د ټولنې فعالیت به پراخ کړي. په اوس وخت کې دا ټولنه له سلو رسنیو سره همکاري کوي. د پیسو نړیوال وجهي صندوق آی ایم ایف له اوکراینه وغوښتل چې هغه پرمختګونه وښیي چې د هیواد فساد پر ضد مبارزې او د اصلاحاتو د عملي کېدو په نورو برخو کې کړي دي. آی ایم ایف چې دفتر یې په واشنګټن کې دی د دوشنبې په ورځ په یوه خبر کړي راپور کې وویل چې د فساد له منځه وړل او د هغه نفوس کمول چې د سیاسي ګټو لپاره ترې کار اخیستل کیږي تر اوسه د دې هیواد په وړاندې یو اساسي خنډ دی. په راپور کې دغه راز خبرداری ورکړل شوی چې د اصلاحاتو نه عملي کول به د دې جګړې ځپلي هیواد اقتصادي رغونې او د آی ایم ایف د مالي مرستو پروګرام ته زیان ورسوي. اوکراین تیره میاشت له آی ایم ایف څخه یو میلیارد ډالر ترلاسه کړل. دا د هغو 1.5 میلیارد ډالرو د پروګرام درېیمه مرسته ده چې دې هیواد ته ورکول کیږي. او درې برتانوي ساينس پوهانو د 2014 میلادي کال د نوبل د فزیک جایزه وګټله. دوی ته دغه جایزه د توپولوژیکي بدلون د مراحلو او د توپولوژیکي مراحلو د مادې د کشف د تیوري په خاطر ورکړل شوې ده. د سویډن د ساينس شاهي اکاډمۍ نن وویل چې ډیوډ ټولس، دانکن هلډن او مایکل کوسترلتس د یوې ناپیژندل شوې دنیا ور پرانستی چې ماده څه عجیب حالت غوره کولی شي. په بیان کې ویل شوی چې دغه ساينس پوهانو د ډیرو پرمختللو اتصالي مایعاتو او مقناطیسي فلمونو څخه په استفاده د مادې د غیر معمولو مراحلو او د هغې د حالت په اړه تحقیقاتو کې د ریاضي لعالي میتودونو کار اخیستی دی. د فزیک جایزه د نوبل له شپږو جایزو دوهمه ده چې د څلورو نورو ګټونکو به راتلونکې اونۍ اعلان شي. له دې مخکې د نوبل د طب جایزه یوه جاپاني ساينس پوه وړې وه.
The دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 15. په هرات کې باسمان ځای وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 8. په کندهار کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 18. په مزار شریف کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 18. په بدخشان کې به اسمان صافي هوا به ګرم وي د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 26. او په جلال آباد کې باسمان ځای وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 28.
خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل. دا خبرونه په آزادی رادیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې کتلی او اوریدلی شئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې لپاره چې ملکیان زیانمن نشي په کندوز کې د افغان پوځیانو لخوا عملیات په احتیاط مخته وړي.
خاصو سیمو کې چې دښمن شته دوی معاصره د کمانډوګانو لخوا خواشینې شته چې دوی په د ملکي خلکو کورونو کې دي، نو کوشش مو دا دی تر څو دوی دغه سیمو څخه ویستل شي او یا دوی له منځه یوسي.
خو د کندوز هم خلک بیا شکایت کوي چې وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی او دولت یې دومره په قصه کې نه دی.
زیات خلک امید چې ګډوډي زیاته نشي، نو د خطر خپل کور کورنی فامیل نو بسي
شرکت د ګولای سره جنگ دی، خاکنی سره جنگ دی، دولت د چا په غم کې نه دی.
نن د معلم مراد په افغانستان کې له دې ورځې منځنه کې خو یو شمیر ښوونکي د کابل ښار په یو شمیر ښوونځیو کې د زده کوونکو له ناسم چلند څخه شکایت کوي.
تا دې شاګرد هم یست کې همون ناز نزاکتای کې بالا دره، پدر ما فهمید قومندان از او پدر ما فهمید سالموار از او پدر ما د بلاخره تهدیدش میسته.
نو مهم راپورونه او خبرونه لرو، هیله ده تر پای سره پاتې شئ. بیا هم خراغلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې افغان ځواکونه په کندوز ښار کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په هدف په احتیاط تصفیوي عملیات پرمخ وړي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د سه شمې په ورځ د دفاع وزارت له ویان سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل د کندوز ښار ځینې سیمې له وسلوالو پاکې شوې دي. اخوا د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري وایي دا مهال د کندوز ښار په جنوب لویدیځ او لویدیځ کې جګړه روانه ده. رحمت الله افغان په دې موضوع کار کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا مهال افغان ځانګړي او کمانډو ځواکونه د کندوز د ښار په جنوب سیمو کې له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه بوختي او هغوی شاتګ ته اړ کړي دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د یک شنبه په ورځ د دفاع وزارت له ویان سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې دوی به له ټولو امکاناتونه په استفادې او په هر بیه چې کیږي له کندوز څخه دفاع وکړي. خغلی صدیقی وای وسلوالو د ملکیانو په کورونو کې ځای نیولې او افغان ځواکونه د ملکی تلفاتو د مخنیوي په هدف عملیات په ډیر احتیاط مخته وړي.
خصوصي مو کې چې دښمن شته دوی معاصره دي کمانډوګانو لخوا خوښی نشته چې دوی په د ملکی خلکو کورونو کې دي. هغه سیمونه دوی استفاده کوي چې هلته عام خلک شته، ملکی خلک شته، هغوی ته هم دوی ضرر رسوي، نو کوشش مو دا دی تر څو دوی دغه سیمو څخه ویستل شي او یا دوی له منځه یوسي.
د دفاع وزارت وایي چې وړ مشپه درې بجې وسلوالو مخالفانو د شهردرې ولسوالۍ له لوري د کندوز په ښار پراخه حمله وکړه چې وتوانېدل د ښار ځینې سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولي. شاوخوا یو کال وړاندې وسلوالو طالبانو کندوز ښار د څو ورځو لپاره نیولی و چې بیا افغان ځواکونه وتوانېدل بیرته خپله ولکه پرې ټینګ کړي. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې لا هم د کندوز ښار ډېرې برخې له دوی سره دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري په ګډه خبري غونډه کې وویل چې تیره شپه د ملي دفاع وزارت کمانډو د ملي امنیت او د پولیسو ځانګړي ځواکونو تصفیوي عملیات پیل کړي دي.
تیره شپه زموږ ځانګړو او کمانډو قطعاتو له ملي پولیسو او ملي امنیت ځواکونو سره د ښار د تصفیې عملیات پیل کړي. له ښاره یې دښمني ستلی، ځینې یې وژلي چې مړي یې په میدان کې پراته دي. دا مهال د کندوز ښار په اطراف کې په ځانګړې توګه په جنوب، جنوب لویدیځ او لویدیځ کې تحرکات روان دي.
ښاغلی وزیري زیاتوي چې تر اوسه په جګړه کې د ملي اردو 15 سرتیري وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت که څه هم د پولیسو د تلفاتو په اړه معلومات ورنکړل، خو زیاته کړه چې په جګړه کې ډیر وسلوال مخالفان وژل سوي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس په افغان امنیتي ځواکونو غږ کوي چې په جګړه کې له زیات احتیاط نه کار واخلي څو ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. فضل هادی مسلمی له حکومت غوښتنه وکړه چې د کندوز د امنیت لپاره هلې ځلې چټکې کړي. دفاع وزارت وایي چې د کندوز ولایت د بشپړې تصفیې لپاره به ډیر ژر د شفق دویم په نامه پراخ عملیات پیل کړي.
و موردل چې افغان چارواکي وایي په کندوز کې په احتیاط عملیات مخته وړي، ځکه چې د دوی په خبره طالبانو د خلکو کورونه سنگرونه ګرځولي او افغان چارواکي غواړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. مخکې له دې چې له کندوز درته رپورټ خپور کړو، یو ځل به د خپلو دوو ټلیفوني ادرسونو شمیرې تاسو ته ووایو چې کولی شئ د دغو رپورټونو په پای ته رسیدو سره موږ ته زنګ ووهي، او دا چې په کندوز کې امنیت خراب دی، په نورو سیمو کې هم لانجې او ستونزې او جنگونه روان دي. د جګړو د پرمخبیولو لپاره افغان ځواکونه باید څه وکړي؟ د امنیت د ښوالي لپاره باید څه وکړي؟ مهمه دا ده چې خپل نظر د امنیت د ښوالي په خاطر له موږ سره شریک کړي. نو هیله ده په 0999203540 او بل شمیره د 0923252550 شمیرو باندې موږ ته زنګ ووهئ، لومړی خپل نوم واخلئ او وروسته مو بیا لنډ نظر ووایئ. شمیرې یو ځل بیا وایم، 0999203540 او بل شمیره ده 0923252550. مهمه دا ده چې خپل نظر په دې اړه سره شریک کړئ چې ووایي امنیت په څه ښه کېدای شي او کومې لارې چارې ستاسو په نظر غوره دي چې امنیت ښه شي. وربه شو کندوز ته. د کندوز ولایت چارواکي وایي د ولایت ته تازه نفس ځواکونه رسیدلي دي. د کندوز د والي ویاند دا خبره وکړه، اخوا د ښار یو شمېر مهمې سیمې افغان ځواکونو له وسلوالو طالبانو څخه بېرته نیولي او جګړه لا هم د ښار په بېلابېلو سیمو کې دوام لري. خلک هم له ناامنیو او سختو ستونزو شکایت کوي. اجمل آریان په دې موضوع کار کړی.
د کندز په ښار کې لا هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه جریان لري. د کندز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه ولایت د افغان د ځانګړي ځواکونو قطعات او د کمانډو ځواکونه را رسیدلي دي او اوس مهال د ښار په بېلابېلو برخو کې د طالبانو پر وړاندې تصفیه عملیات جریان لري او د ښار یو شمېر سیمې د افغان ځواکونو له طالبانو څخه نیولې دي. د کندز د ولایتي شورا یو تن غړی امرالدین ولی هم وایي چې اوس مهال د ښار یو شمېر سیمې افغان ځواکونو له وسلوالو طالبانو څخه بیرته نیولې دي او لا هم د ښار په بېلابېلو برخو کې درنه جګړه جریان لري. خغلی ولی زیاته کړه،
همی فعلا فاجعه است برای مردم قندوز. قندوز داره در یک حالت بسیار هولناک و ترسناک قرار داره. مخالفین در اطراف و اگناف در
خر کله هم جګړه دوام لري او خلک له سخت و سند سره مخامخ دي. دغه روان جګړه له کابل ملکی خلک ډیر متضرر شوی دي. هم دارنګ برېښنا نشته، دی وبو سیستم خراب شوی دی او که دولت ډیر ژر لاس په کار نشي نو کېدای شي دغه جګړه له لاسو ان تر شلو ورځو پورې وغځيږي. په همدې حال کې دغه خر یو شمېر اوسیدونکو له دولت څخه غواړي څو ډیر ژر دغه ولایت طالبانو لشتون څخه تصفیه کړي، څو خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي. د دې ښار دوه تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل،
زیات خلک د ښار نه راوځي یا د سر دورې ته یو یا نور ولایت لکه پلخمري، مزار او کابل پته کورونه وباسي، خپل بچانو وباسي. په دې د امید چې ګډوډي زیات نه شي نو د خطر خپل کور کورنۍ فامیلونه وباسي نور ولایت.
سیدکان د ګولای سره جنگ دی، خاکنی سره جنگ دی، سپینزر سره جنگ دی، شپخانی سره، داسې کاپروشي سره جنگ دی. دولت د چا په غم کې نه دی، ملت ټول دوکانونه بند دي.
بلخوا د کندز دیوالی وین سید محمود دانش بیا وایي چې دغه عملیات په دې خاطر ورو روان دی ځکه وسلوال طالبان د خلکو له کورونو څخه پر امنیتي ځواکونو باندې ډزې کوي او افغان ځواکونه ډیر په احتیاط سره پر مخ روان دي څو په سیمه کې ملکي خلکو ته زیان ونه رسیږي. د کندز دی افزوی روغتون د چارواکو د معلوماتو له مخې له تیرې ورځې راهیسې دغه روغتون ته 45 تنه ټپیان را انتقال شوي دي چې ډیره برخه یې ملکي وګړي جوړوي. د یادونه ده چې د دغه روانې جګړې له کبله پر کندز ښار باندې له تیرې ورځې راهیسې د برېښنا جریان قطع شوی دی، همدارنګه د اوبو سیستم هم خراب شوی دی او ښار هم په بشپړه توګه تړلی دی چې له کبله د دغه ښار اوسیدونکي له سختو ستونزو سره مخامخ دي. په ورته وخت کې زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې د کندز ښار ډېرې برخې وسلوالو طالبانو نیولې دي او لا هم د طالبانو په کنټرول کې دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
کولای شئ همداسې به موږ په ازادي راډیو ټکی اورګ پاڼه هم واورئ. د اروزګان د ولایتي شورا چارواکي وای د دغه ولایت شپږو لسوالي وسلواله طالبانو محاصره کړی دی. د اروزګان د ولایتي شورا رئیس عبدالکریم خادم زی د سیشمې پورز ازادي رړو ته ویل شپږو لسوالي ولاري د ترافیکو پر مخ تلل شوی او اوس وخت تر محاصره لاندې دي. خو د اروزګان امنیه قومندان مرستیال عبدالمعروف کمکای بیا یوازې د ګیزاب لسوالي محاصره کېدل تاییدوي. له اروزګان څخه شریف الله شرافت په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان په مرکزی ولایت اروزګان کې وسله وال طالبانو پر شپږو ولسوالیو چهارچینی، ګیزاب، شهید اساس، دهراود، چورا، چنارتو او خاص اروزګان بریدونه پیل کړي. د اروزګان ولایت د ولایتي شورا رئیس عبدالکریم خادمزی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ او دغه ولایت په شپږو ولسوالیو کې وسله وال طالبانو پر افغان امنیتي ځواکونو او دولتي تاسیساتو پراخ بریدونه پیل کړي دي. دی وایي په دغه ولایت کې عام خلک په خورا بد وضعیت کې ژوند کوي.
وت چارچینه یا شهید اساس ګیزاب چورا چنارتو خاص روزګان دا ټول ولسوالۍ مسره دي، ټول لارې بندې دي.
شغلی خادم زی وایي مرکزی حکومت چې د روزګان د خلکو سره کمی ژمنې کړي هغه یې نه دي عملي کړي. په ورته وخت کې د روزګان ولایت د امنیه قمندانۍ مرستیال عبدالروب کومکی بیا دا خبرې ردوي. وایي چې د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي دي. کومکی وایي یوازې د ګیزاب ولسوالۍ تېره شپه د وسلو طالبان تر محاصره لاندې وه، خو اوس له محاصرې خلاصه شوې ده.
داسې دقیقا چې ولسوالۍ اسره دي، ولسوالۍ ماسره نه دي. دښمن خپل کوشش کړی دی. په
شغلی کومکی وای افغان امنیتی ځواکونو پرمختګ کړی او ډیر ژر به د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ او لسوالی ترمنځ لارې خلاصې کړي. د پداسې حال کې ده چې د اروزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې څه باندې شل ورځې کېږي چې وسله وال طالبانو د ترافیک پرمخ تړلې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
نو روزګان به هلمند ته ورشو. په هلمند کې لناوی ورسته په خانشین ولسوالۍ د طالبانو د حملو د زیاتېدو په نتیجه کې دا ولسوالۍ د دولت له کنټرول وتلې ده. چارواکو په داسې حال کې د دې ولسوالۍ د سقوط خبره تایید کړې چې په عین وخت کې د لښکرګاه په دوهمه حوزه هم د وسلوالو طالبانو پراخ برید ته ځواب ورکړی دی. تفصیل د الیاس دایی په رپورټ کې.
څو ورځې کېږي چې د لشکرګاه په لویدیځ کې د بولان په نوم درېیم حوزه کې وسلوال په تازه نیول سوو سیمو کې د افغان ځواکونو سره مقاومت کوي، خو د دوهمې حوزې پر امنیتي کمربند د وسلوالو تازه او ډله ییز برید شاریان نور هم ورخطا کړي دي. د لشکرګاه اوسیدونکي وایي حکومت دې د ګڼمیشتو او ښاري سیمو څخه وسلوال په شا کړي.
زما نوم نجیب دی. برای ماشام بدرا د جنگ دربای و غرغ دربای و مش خوب لانه دي ځنی کړي. د شهر کوین دي دغه د رود بغل دي ګرسري.
برای بيدو ما د خوب راوي شو ما ډیر غټر بیان و بخیر نږدې قریب 3-4 کیلومتر لار بالا نه نه.
ورسته لغه چې د نادالی ناوی او ګرمشیر ورسوالي ډیر سیمه د وسلوالو لاستول بدلې ګن شمیر وسلوالو هڅه وکړه د شهر امنیتي کمربند مات کړي او لشکرګا ته ننوځي. د هلمند ولایت شورا وکیلان وای د لشکرګاه د دوهمې او جبرید کې نږدې 1500 وسلوالو برخه اخیسته او پلان درلود چې د نهر سراج سره پر پوله پرتی دوهمې او زیدلاري لشکرګاه ته داخل شي. د ولایت شورا د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر ازادي راډیو ته وویل سره لدی چې دوی پوسټې سکوت شو افغان ځواکونو ته یو شمیر تلفات هم واوښتل، خو د وسلوالو د یاد لوی برید مخه ونیوله.
برای ماشام د شار د دوهمې اوځي پر کمربند باندې د شار د سکوت حمله او د طالبان په خپل ټول زور او قوت باندې د لشکرګاه شار د دوهمې اوځي پر کمربند سیمه باندې حمله وکړه چې د یو ساعت یا دوه ساعت جګړې وروسته طالبان په شاوتم بولسوله او غیره د چې د ځان سره درلودل هغه امکانات چې د ځان سره درلودل د هغه په شمول باندې د پښاوني وطن بدله او دغه د تشار خو په وبو باندې لاوس.
د لشکرګه د دوهمې اوځي د غبرت کې ویل کیږي اته پولیس وجلسبي او یو تن لا درک دی. پر شار د بریدون ترڅنګ د نادالی او مرجی ولسوالیو د لارو اته پوسټي هم د وسلوالو سره د تازه نشوت پر محل سکوت سوي دي. د لشکرګا سره هم مهاله وسلوالو د نادالی او خنچینو ولسوالیو پر مرکزونو مرګونو بریدونه وکړل. د هلمند والی ویند عمر ځواکوي د خنچینو ولسوالی مرکز د سې شنبه په شپه وسلوالو ته پریښی دی، ځکه هغه سرتیری چې په دې ولسوالۍ کې میشتي په هغو عملیاتو کې برخه اخلي چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې پیل کېدونکي دي.
تېره شپه وسلوالو مخالفینو د دوهمې اوسې په ځینو لرو پرتو پوستو باندې بریدونه کړي وو، فشار وارد کړی وو، خو دا چې امنیتي قواوې په وخت سره رسیدلې وې هغه ځای ته او تر څنګ یې هغه قطعات چې په مغه ځای کې میشت وو هغه توانېدلي وو چې د دښمن په وړاندې مقابله وکړي. تقریبا په تعداد د څلور نفره ټپیان او یو نفر په غزه کې شهادت رسیدلی دي او تقریبا دولس نفر وسلوال مخالفینو په دې کې مرګشوب له همه وخت ده.
لشکرګاه ښار پرته د 601 نمبر سړک نه چې کندهار ته غځېدلې ده او پرانستې دي، دوه میاشتې کېږي چې د څلورو خواوو محاصره دی او ښار ته نږدې مرکزي ولسوالۍ هم د مرکزونو پرته د وسلوالو په ولکه کې دي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
له هلمند مو په راپور کې اوریدل چې خانشین ولسوالۍ سقوط کړي او ځواکونه یې ګرمسیر ته تللي څو هلته د وسلوالو طالبانو په وړاندې مقاومت وکړي. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه مې چې مخکې وویل، تاسو کولی شئ همدا شیبه په ازادي راډیو ته زنګ راووهئ. 0992035550 او 0225 د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره ستاسو مشخص نظر څه دی؟ اوریدونکي لرو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهربانی وکړئ نوم واخلئ او لړ نظر وای.
مننه. قاری عبدالرحمن خبرې کوم، جلال آباد نه.
مهربانی وکړئ نظر خپل وای. قاری صاحب محترم،
ما نظر دا دی ورور چې د کوم طالبان ورور چې جنگونه کوي د خدای خاطر او د قرآن خاطر، د اسلام په خاطر، د افغانستان د رنگیدو په خاطر چې نور رنگ نه کی. هر سړی خور او مور لري، باید د دې جنگونو نه نور لاس په لاس په لاس شي
لطفا
نظر می داد چې باید د سولې د لپاره په قطر کې د طالبانو دفتر باید په رسمیت وپیژندل شي، تر څو د خارجي قواوې له افغانستان څخه ووځي. باید د سولې د لپاره، تر څو چې سوله ونه شي، زموږ په وطن کې هېڅ کله ارامي نه راځي. دغه جنګونه به وي، دغه به د ملت خلک وي، دا به مري. بس دغه مې نظر ده چې د قطر دفتر په رسمیت وپیژندل شي او د سولې د
لپاره
او طالبان مرور ورونه خوشحاله کړي او دغو د خبرو یې څه مردوباري وکړي.
بله، مننه کوم. بل اوریدونکي هم په لین کې لرو، مهرباني وکړئ خپل لنډ نظر ووایئ د امنیت د ښه کېدو لپاره.
دا نه د کېدو لپاره دا ده چې باید د حکومت د ولس پاتې خوشې کړی ده، ځکه چې دا هر ځای کې جنګونه ډېر شول او ځکه چې دا سقوط کوي د ولس
بله مننه کوم. کور ودان ژوندي اوسئ. قدرمن اوریدونکو، د ځینو افغانانو نظرونه مو اوریدل چې د امنیت د ښه کېدو لپاره یې له موږ سره شریک کړل. ځینو ویل چې باید په سولې باندې کار وشي او د مرورو ورونو سره خبرې وشي. ځینو بیا ویل چې باید امنیت د ښه کېدو لپاره افغان ځواکونه پیاوړي شي څو وکولی شي امنیت نور هم ښه ټینګ شي. او ځینو بیا په جګړې په ښکېلو خواو غږ وکړ چې له جګړو دې لاس واخلي، ځکه چې نور نه غواړي د افغانانو وینې توی شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې پوهیږئ، نن په بروسل کې د افغانستان په اړه باندې نړیوال کانفرنس پیلیدونکی دی. راسن ورزو خپل خبریال ته احمد شیبر د بروسل په کانفرنس کې دی. شیبر صاحب محترم، مهرباني وکړئ څه نوې خبرې دي؟
نوې خبرې دا دي چې همدا شیبه په بروکسل کې د هاشمي غونډه پیلیدونکی ده او په دې غونډه کې به د افغانستان د ښځو پر ستونزو باندې خبرې وشي او پر هغو لارو چارو باندې به خبرې وشي چې څرنګه هم د دې مخنیوی کېدای شي. او البته وروسته د سیمې په کچه یو غونډه هم شته نن.
بله، په دې غونډه کې به څوک وي د سیمې په کچه باندې؟ آیا په سیمه ییزو مسایلو به خبرې کېږي که څنګه؟
د سیمې په کچه باندې څرنګه چې د اجنډا ته ګورم، د اجنډا له مخې ټاکل شوی ده چې د سیمې په عمومي وضعیت باندې باید خبرې وشي او د مشخص یو دو درې ټکي تر اوسه پورې نه دی بیان شوی چې کوم کوم موضوعات رانغاړي، خو تر ډېره پورې اقتصادي او په سیمه کې په سیاسي او اقتصادي برخو کې د همکاریو مسله ده.
بله شیبر صاحب، موږ وخت لرو که لطفا راته ووایي چې مهم چارواکي به حتمن راغلي وي، څه نظریات دي، څه وړاندوینې دي د چارواکو له خوا، نه آیا څه ویل شوي دي چې نړیوال څنګه وړاندوینه کوي د افغانستان سره د مرستو په خاطر باندې؟
تر اوسه پورې چې مو له کومو چارواکو سره خبرې کړې دي، هغوی دا تمه لري، البته د افغانستان چارواکي دا تمه لري چې د بروکسل په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به له افغانستان سره نږدې $4 میلیارد مرسته وشي او نړیوال به دا مرسته وکړي، خو ځینې شرطونه هم نړیوال لري. او نړیوال چې کوم یو کومو له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي، او البته په دې شرط چې خپل نمونه به نه یادوي، هغوی ویلي دي چې په دې غونډه کې نړیواله ټولنه له افغانستانه ځینې شرطونه لري، او شرطونه تر ډېره د اداري فساد په برخه کې دي او د اصلاحاتو په برخه کې دي چې دوی د افغانستان له حکومت لري چې دا باید پر ځای شوي وي تر څو نړیوال له افغانستان سره کومک نه وکړي.
بله ډیره زیاته مننه کوم احمد شیبرو چې د بروکسل له کانفرنس له موږ سره په مستقیم ټلیفوني تماس کې خبرې کولې. دوی ویل چې تمه ده په څو شیبو کې د ښځو په اړه باندې حشوي غونډه په دغه کانفرنس کې پیل شي، او له هغه وروسته به په سیمه ییزه کچه باندې د سیمې د مشرانو ترمنځ هم د افغانستان د مشکلاتو په اړه باندې و غونډه پیلېږي. اوس وخت د لنډو خبرونو دی. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو لنډو خبرونو د ویلو لپاره نوریاس نوري سټوډیو ته رسیدلی دی.
د کندز ښار په ځینو برخو کې نن د دوهمې ورځې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکول کېږي. افغان امنیتي چارواکي په هغو تصویري عملیاتو کې د پرمختګ خبره کوي چې د وسلوالو طالبانو له لوري د ښار په لاندې کړو سیمو کې مخته وړي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار له افغان ځواکونو وغوښتل چې په کندز کې د تصویري عملیاتو پر مهال د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د هلمند چارواکو تایید کړ چې د دې ولایت خانشین ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې ده. د هلمند ولی ویان عمر زوک ازادي راډیو ته وویل په خانشین کې ډیر سرتیری د لوړپوړو چارواکو د پریکړې پر اساس راوتلي او ولسوالۍ طالبانو ته پریښې ده. د ننګرهار په سلګونو اوسیدونکو او د دې ولایت د ولایتي شورا یو شمیر غړو په جلال آباد ښار کې په یوه مظاهره کې د اچین وروستۍ پیښه وغندله چې په ترڅ کې ګډ دوی په وینا ګڼ شمیر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله رسېدلې. د ایران ولسمشر حسن روحانی خپل وینزویلای سیال ته ویلي چې د تیلو صادرونکو هیوادونو لپاره مهمه ده چې د تیلو د بیې د لوړېدو لپاره په ګډه اقدام وکړي. د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF وایي د ایران اقتصاد د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په چټکۍ سره وده کړې ده. د ویکیلیکس ماسس جولیان اسانج ویلي چې دغه انټرنیټي افشا کوونکې ټولنه به د روان کال تر پای ته رسیدو مخکې شاوخوا 1,000,000 اسناد خپاره کړي. د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF له اوکراین وغوښتل چې هغه پرمختګونه وښیي چې د هیواد د فساد پر ضد مبارزې او د اصلاحاتو د عملي کېدو په نورو برخو کې کړي دي. او درې برتانوي ساینس پوهانو د 2014 میلادي کال د نوبل د فزیک جایزه وګټله.
لا نوریاس نوری مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ویل. دا نور مهم خبرونه په ازادي راډیو ټکې اورګ پاڼه کې لیدلای شي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ لوبډله نن بیرته افغانستان ته راستنه شوه. د دغه لوبډلې وغړي نجیب زدران د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې نن ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه سیالۍ کې د ماتې اصلي علت د لوبغاړو له لوري د توپ نیونې مسله وه. نوموړي زیاته کړه چې په دوهمه سیالۍ کې افغان لوبغاړو خپلو ستونزو ته پام وکړ او لوبه یې وګټله. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بنګلادیش سره درې دوستانه سیالۍ ترسره کړې چې په دو سیالۍ کې له بنګلادیش څخه ماتې وخوړه. د افغانستان د زورخانه فدراسیون مسولین وایي چې د هیواد د زورخانه ملي ټیم د زورخانه نړیوالو سیالیو په شپږم پړاو کې د ګډون په هدف انډونیزیا ته سفر کوي. دغه فدراسیون سرپرست اقبال منوچهری نن ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دغه سیالۍ د 30 هیوادونو په ګډون د اکتوبر په شپږمه په انډونیزیا کې پیلېږي. د نوموړي په خبره له افغانستان څخه په دغه سیالۍ کې وسه روزونکي هیئت او وو تنو لوبغاړو ګډون کړی دی. د استوک سیټي د ټیم پر وړاندې د مانچستر یونایټډ له مساویانه لوبي وروسته د دغه ټیم روزونکو ویل چې مکولای شول دغه لوبه په زیات توپیر سره وګټو. د منچستر یونایټډ ټیم روزونکو له رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د سټوک سیټي د ټیم پر وړاندې لوبه نه باید یو دیو پر وړاندې پاتې رسیدلی وای. نوموړی وای چې د منچستر یونایټډ ټیم په دغه لوبه کې د 0.5 او 0.6 د ګټلو چانس درلود. د منچستر یونایټډ ټیم د سټوک سیټي ټیم پر وړاندې سلیرویش زلې د ګول وهلو هڅه وکړه، خو یوازې مارشال وټوانید چې یو ګول وهي. د خبرونو پای
مرزی محمد زی هم مننه چې د سپورت نړۍ مهم خبرونه وویل. د خبرونه هم په ازادي رادیو ټکی اورګ وی پانه کې لیدلای شئ. هم درس facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک آدرس دی، کولای شئ موږ تعقیب کړئ او له مهمو خبرونو او راپورونو خبر شئ. د ملګرو ملتونو سازمان ګواښ کوي چې کله پاکستان څخه د افغان رسنیدونکو کډوالو وضعیت ته پام ونه شي، ښایي یو جدي ناورین پیښ شي. دغه سازمان د بروسل د کانفرنس په درشل کې له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو څخه غوښتي چې افغان رسنیدونکو ته د رسیدنې لپاره پوره پیسې او بیړنۍ مرستې برابرې کړي. تر ټولو زیات اندېښنه د افغان ماشومانو او ښځو د وضعیت په اړه مطرح شوې چې د ژمي پر رسیدو سره افغانستان ته ستنېږي. سهیلا حسرت نظیمي د نورو جزئیاتو په اړه راپور ورکوي.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي له پاکستان څخه د راستنه شویو کډوالو وضعیت ته د رسیدنې لپاره $6.5 million ته اړتیا ده، څو د ژمي او سړو له رسیدو مخکې پوره مرستې د دوی په اختیار کې کیښودل شي. د خوړو د نړیوال سازمان مرستیاله انجلینا روداکوپ نه وایي دغه مرستې باید د واورو له اورېدو او لارو د بندېدو نه مخکې د افغانستان مختلفو سیمو ته ورسول شي. د بروکسل د کانفرنس په درشل کې د ګارډین ورځپاڼې ته وویل کوم رسته کوونکي هیوادونه او ټولنې بیړنۍ اقدام ونه کړي، د افغانستان پاکستان په پوله کې به یو انساني ناورین پیښ شي. د خوړو د نړیوال سازمان مرستیاله وایي مسؤلین باید د راتلونکې یوې میاشتې په ترڅ کې جدي تدبیرونه ونیسي او د هوا د سړېدو له امله د تلفاتو د مخنیوي په خاطر اقدامونه باید د 1.5 ورځو په ترڅ کې اجرا شي. انتظار کیږي د بروکسل په کانفرنس کې چې نن او سبا به د افغانستان په اړه متمرکز وي، په بیلابیلو برخو کې د نړیوالو مرستو ژمنه وشي، خو په مشخصه توګه له پاکستان څخه د افغان رستنیدونکو کډوالو ته د غم خوړلو په باب څه نه دی ویل شوی. خپل وطن ته د افغانانو سلو ډوله راتلل او له پاکستان څخه د یو شمیر په اجباري ایستنه د خوړو نړیوال سازمان اټکل کوي چې د 2016 کال تر پایه پورې به 600,000 تنه افغانستان ته راستنه شي، چې یوازې څنڅه 200,000 تنه یې قانوني اسناد لري. په کابل کې د کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مسؤله مایا امیراتون کوایي د سرپناه نه درلودل په افغانستان کې د راستنیدونکو تر ټولو لویه ستونزه ده. د رویترز آژانس ته ویلي چې نورې ننګونې هم وطن ته د راستنیدونکو افغانانو په اړه شته. یوه له چابیزو مسئلو څخه همدا ده چې دوی چیرې ژوند وکړي. د دوی ځینې کولای شي له خپلوانو سره واوسیږي، اما نور ښایي دا امکان ونه لري. نو په خواشینۍ سره هغه څه چې وینو همدا دي چې خلک افغانستان ته په راستنېدو سره بیا هم لکه د بې ځایه شویو په شان دي. یعنې دوی د ژوند کولو لپاره یو موقت ځای ته ځي او هڅه کوي چې کار پیدا کړي، او دا هم یوه بله ننګونه ده. د پاکستان د پولیسو او حکومت لخوا د فشارونو په زیاتوالي او د غراز د هغه هیواد د عادي خلکو لخوا د سپکاوي له امله په سلهاوو زره افغان کډوال د سکال په اوږدو کې بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د دوی ډیرو کسانو څو لسیزې په پاکستان کې ژوند کړی او هلته یې کار او سرپناه درلوده. د خوړو نړیوال سازمان وایي چې دوی په راتلونکو شپږو میاشتو کې د څه د پاسه 3 میلیونو افغان کډوالو ته د رسیدنې په خاطر د $55 میلیونو مرستې له کموالي سره مخامخ دي. له افغانستان څخه د نړیوالو قوتونو په وتلو او د مرستندویو پروګرامونو له کمیدو سره د افغان کډوالو لپاره ځانګړې شوې مرستې هم متاثرې شوې دي. اوس کډوالو ته د مرستې رسولو سازمانونو سترګې د بروکسل کانفرنس ته اړول شوې دي، څو د دغې ناستې ګډون کوونکي د سلهاوو زرو راستنه شویو افغان کډوالو په وضعیت قطعي پریکړه وکړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د شفافیت نړیوال سازمان د افغانستان د ملي والی پر حکومت غږ کړی چې د فساد پر ضد خپل مبارزه ګړندۍ او جدي کړي. دغه سازمان په خپل یو نوی راپور کې افغان حکومت ته د فساد پر ضد د اغیزمنې مبارزې لپاره یو لړ سپارښتنې هم کړي دي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د شفافیت نړیوال سازمان ویل افغانستان سره د نړیوالو مرستو د خوندي ساتلو او د جګړه ځپلو افغانانو د ژوند د ښه کولو لپاره باید د دې هیواد حکومت د فساد پر ضد خپل مبارزه غښتلې او ګړندۍ کړي. په افغانستان کې د فساد په اړه د شفافیت د نړیوال سازمان رپورټ وایي د ملي وحدت حکومت له جوړېدو را په دې خوا په 50 مواردو کې د فساد پر ضد د مبارزې ژمنه وکړه چې د نړیوالو متخصصانو او مدني ټولنې د استازو په باور 22 خورا مهم دي. خدا سازمان وای د دوی چړونو خودلې چې افغان حکومت له دوه شته مواردو څخه یوازې په دوه برخو کې د فساد پر ضد اغیزمن ګامونه اخیستي دي. د فساد پر ضد د ملي یووالي د حکومت یو اغیزمن ګام د تدارکاتو د ملي کمیسون جوړول دي چې د شفافیت د نړیوال سازمان په وینا تر اوسه 200 میلیونه ډالر له فساد څخه ژغورلي او بل هم د فساد پر ضد د نوي عدلي مرکز تاسیس دی چې په لوړه سطحه د فساد دوسیه څېړي. د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد د اغیزمنې مبارزې په هدف افغان حکومت ته یو لړ سپارښتنې هم کړې دي. دا سازمان وای افغان حکومت باید د وړتیا له مخې قاضیان وټاکي او د څارنوالانو د روزنې او ګمارلو پروسه چټکه کړي. بل سپارښتنه دا ده چې په لویې څارنوالۍ کې باید مسلکي کسان په دندو وګمارل شي او دا اداره باید د لوړ رتبه چارواکو او سیاسینو له نفوذ څخه پاکوي. د شفافیت نړیوال سازمان وای د افغانستان د ملي وحدت حکومت باید د فساد پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د کنوینسیونونو پر اساس ادارې جوړ کړي چې له کافي منابعو برخمن وي. دا سازمان د غراز غواړي چې د افغانستان حکومت چارواکي، سیاسيون، قضایي او اجرایي مسؤلان خپل شتمنۍ ثبت کړي او د ملي یووالي حکومت باید د فساد پر ضد مبارزه کې د مدني ټولنې رول ته اهمیت ورکړي. د شفافیت نړیوال سازمان په افغانستان کې د فساد پر ضد مبارزې په اړه په داسې وخت کې خپل سیړنه خپروي چې نړیواله ټولنه د برکسل پر روان کانفرنس کې د همدې او نورو مسئلو په اړه د افغان حکومت پر تګلارې خبرې کوي.
د افغانستان د کلیو او پراختیا وزیر وای د اتاتیا پراختی پروژو په عملی کولو سره به د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابر شي. د کلیو او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د دغه پروژو د تړونونو د لاسلیک کولو پر مهال ویل دغه پروژو ارزښت له 230 میلیون افغانۍ څخه ډیر دی چې د اوبو رسولو او کرنې په برخه کې به عملی شي. ښاغلی دورانی زیاته کړه پلان لري چې د روانې میاشتې تر پایه 80% بودیجه مصرف کړي. یوسف خان زادران په دې اړه کار کړی.
د افغانستان د کلیو پراختیا وزیر وای په غزموینه کې به بریالی شي چې په مخ کې لري او غژمنې چې له خلکو سره کړي تر سره به کړي. نصیر احمد دورانی دغه خبرې د سیشمې پورزه غوښ وکړي چې د اتات یا پروژو سندونه د یو شمیر خصوصي شرکتونو او پراختیا شوراګانو لمسولینو سره لاسلیک کول. نوموړی وای چې دا پروژه به په 18 ولایتونو کې عملی کیږي.
امروز ما جمعاً 88 قرارداد داریم.
نن اتحادیا تړونونه لاسلیک کوو چې ټوله غشتې څه باندې 230 پته میلیون افغانۍ کېږي او په دوه برخو کې عمل کېږي او د اوبو رسولو په پروژه کې به 1,5,850 تنه د سلو پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي او دویمه د کرنې د پیاوړتیا برخه ده.
د استنادي دیوالونو، د اوبو کانالونو، سربندونو، د اوبو ذخیرې، د وړو پلونو او پلچکونو جوړولو کارونه په دې پروژو کې شامل دي. د کاغلي دورانی پوینا په کابل کې هم د دې پروژو ځینې برخې عملی کیږي. د کلیو پراختیا وزیر وای دا چې د هیواد 20% اوسیدونکو د څښلو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري یوه جدي ستونزه ده. خو د دې پروژو له تطبیق سره به د هیواد په 9 ولایتونو کې یاده ستونزه کمه شي. له دې وړاندې د وزارت ویلي چې د ولسی تړون د پروګرام له لارې به چې 13 پرانستل شو د هیواد د 40 ولایتونو اوسیدونکو ټولنیزو خدماتو ته اسانه لاسرسی پیدا کړي. دا وزارت وای چې په 13 میاشتو کې نږدې 10,000 پراختیایي پروژې په هیواد کې عملي شوې چې زرګونو خلکو ته پکې د کار زمینې هم برابر شوې دي. د پنچیر ولایت د پراختیایي شوراګانو یو استازي جمعالدین وای چې د دې پروژو په پلي کېدلو سره به د دوی په سیمو کې د پام وړ بدلون راشي.
بسیار مشکلات هایی که ما داریم وطنی ما
مور دیر ستونز لرو ولایت مو یو غرنی ولایت دی. د دې ترڅنګ چې د دې پروژو عملی کې دو سره زموږ د پنچیر خلک پاکي وبو پیدا کوي هلته به نور د واورو د رغورځې دو غوښ هم ډیر نه محسوسيږي.
د کلیو پراختیا وزارت چارواکي وایي هغه شرکتونه او پراختیا شوراګان جدي څارل کیږي چې ورسره قراردادونه کیږي ترڅو د پروژو په پلي کېدو کې لمیاره کار واخلي او تر ټاکل شوی نیټې کارونه بشپړ کړي. دا وزارت ټینګار کوي چې د روانې میاشتې تر پای به 80% ډیره پراختیا بودیجه مصرف کړي چې ډیره برخه د افغانستان په لری پروتو ولایتونو کې وی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د هندوستان او پاکستان ترمنځ پر کنټرول لاین د هندي پوځیانو بریدونه او ډزې غندلې او دای د سیمې د امن او سولې لپاره ګواښ بللی دی. ښاغلي شریف دا څرګندونې د دغه هیواد د پارلماني ګوندونو ته مشرانو په غونډه کې وکړې. دا غونډه وروسته له هغه راوبلل شوه چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هندوستان اړیکې ترنګلې شوې. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق اوروي.
د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د دې هیواد د پارلماني ګوندونو په یوې غونډه کې د ګوندونو مشرانو د کشمیر پر موضوع د مرکزي حکومت د دریځ د ملاتړ اعلان وکړ او په دې لړ کې پر ګډو کوششونو همغږي شوه. ښاغلي شریف د دوشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د پارلماني ګوندونو د مشرانو غونډه د دې لپاره رابللې وه چې د اسلام آباد او دلی ترمنځ په تعلقاتو او همداراز د پاکستان او هند ترمنځ پر کنټرول لاین د رامنځته شوي کړکېچ په اړه پکې بحث وکړي. تر دغې غونډې وروسته په جاري کړې شوې یوه ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې پر کنټرول لاین د هندي پوځیانو بریدونه او له اوربنده پرله پسې سرغړونو د سیمې د امن او سلامتۍ لپاره ګواښ دی. په دغه خپرې شوې ګډه اعلامیه کې د هند تر ولکې لاندې کشمیر د وروستي وضعیت په اړه ویل شوي چې په دې سیمه کې د خلکو وژنه د انساني حقونو او د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده او ټینګار شوی چې د سلامتي کونسل د قراردادونو له مخې کشمیریانو ته باید د خپلواکۍ حق ورکړل شي. د غونډې ګډونوال همداراز په دې هم یو خوله شوي چې پاکستان به د کشمیر له ولس سره سیاسي او ډیپلوماتیک ملاتړ جاری ساتي. تر غونډې وروسته د پاکستان د اپوزیشن پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری رسنیو سره په خبرو کې وویل چې ګوند د نواز شریف له حکومت سره پر ځینو موضوعاتو پر اختلاف سربیره د کشمیر پر موضوع یو خوله دی. د عمران خان تحریک انصاف ګوند چې د نواز شریف د حکومت سره سخت مخالف ګوند انګیرل کیږي او چارواکي شاه محمود قریشي هم په نړیواله سطحه د کشمیر د موضوع د پورته کولو په لړ کې د نواز شریف د حکومت هڅې وستایلې. خو د ترڅنګ یې وویل چې په غونډه کې حکومت ته د بهرنۍ پالیسۍ د ښه کولو مشوره ورکړې. ما وضاحت وکړ او د حکومت چې سیاسي کمزوري وي هغه مې په نښه کړې او ومې ویل چې په کومه کوم برخو کې د حکومت سیاسي ناکامي او کمزوري دي او دوی په دې لړ کې کوم اقدامات کولای شو. د پاکستان او هندوستان تعلقات تر هغې وروسته کړکېچن شول چې وسلوالو ترهګرو د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د هندي پوځیانو پر یو کمپ برید وکړ او لږ تر لږه اتلس هندي سرتیري پکې ووژل. هندي چارواکو تر دغه برید وروسته یې د مسؤلیت پر پاکستان واچاو خو پاکستان د هندوستان تورونه رد کړه او دا یې بې بنیاده وبلله. همداراز په دې وروستیو کې د هند پوځي مقاماتو ادعا وکړه چې په پاکستاني کشمیر کې هدفي بریدونه یا سټریټیجیک سټرایکس کړي او ګڼ شمېر ترهګري پکې وژلي. خو پاکستان پر خپله خاوره د هند هدفي بریدونو دعوه په کلکه رد کړې او دا بې بنیاده بللې ده. د یادونې وړ ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان او هند ترمنځ پر کنټرول لاندې دواړو هیوادونو سرتیري پر یو بل ډزې هم کوي چې دا لړۍ لا روانه ده.
لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې واورېده، دغه پروګرام به ډیری د کندوز په وروستي امنیتي وضعیت تمرکز لري. په همدې وخت کې یو ریپورت هم درته خبرو ده چې وسلوال طالبان وتوانېدل د دوشنبه د ورځې په سهار یو ځل بیا د کندوز ښار ته ننوځي او دغلته دننه په ښار کې له امنیتي ځواکونو سره په خوډب واوړي. دا چې د کندوز د ښار د ځینو برخو د سقوط عامل څه دی، د علتونو په اړه باندې اجمل اند په یو ریپورت کې تاسو ته ځوابونه پیدا کړي.
کله چې تیر کال وسلوال طالبان کندوز ته ننوتل او بیا بیرته ترې په شا کړای شول، نو افغان ولسمشر اشرف غنی دې ولایت ته د یو سفر په ترڅ کې ډاډ ورکړ چې بل ځل به کندوز د طالبانو لاسته نه لویږي. خو افغان څېړونکي وایي د دوشنبه په سهار یو وار بیا دې ولایت ته د وسلوالو طالبانو ننوتل وښوده چې افغان حکومت په کندوز کې خپل شمنې نه دي عملي کړي. ګڼ هغه څېړونکي چې د افغانستان امنیتي وضعیت څاري د کندوز د بیا سقوط دلیل د افغان امنیتي ادارو په ځانګړې توګه د کشفي ادارو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی ګڼي. د کندوز اوسیدونکي او امنیتي کارپوه اجمل سایس په دې اړه وایي
هر معلومات یا کشفی معلومات چې باید د سیمې څخه په دقیقه توګه باندې مرکزی دولت ته ورکړل شي او هغوی د دغو دقیقو او کره معلوماتو پر اساس باندې تصمیم ونیسي. داسې معلومات د سیمې څخه موجود نه دي او د کشفی معلوماتو په برخه کې په محلي کچه باندې ستونزې موجودې دي.
د کورنۍ چارو پوخانه وزیر مجتبا پتنګ هم د امنیتي او کشفي ادارو ترمنځ کم همغږي کندوز ته د وسلوالو طالبانو د بیان نوتو یو سبب بولی.
نداشتن هماهنگی ارگانهای کشفی نیروهای مسلح
بل افغان سیړون کې جاوید کوهستانی بیا په عمومي توګه د افغانستان د حکومتي ادارو په مدیریت او لاتراګری سره د افغان حکومت چلند ته ګوته نیسي.
بس سقوط ولایت قمدوز و همچنان
د وای د کندوز ولایت سقوط او همدارنګ په هلمند روزګان او نورو سیمو کې د طالبانو د پرمختګ عوامل د افغانستان په دفاعي او امنیتي ادارو کې کمزوري مدیریت لسخت دریزي او بنسټ پالنې سره د مبارزې په برخه کې د قاطع ارادې نشټوالی او د افغانستان په سیاسي واک کې د څو لیدلورو موجودیت دي. خغلی کوستانی زیاته کړ چې افغان دولت په کندوز کې په تیر یو کال کې خپل شته امکانات په سمه توګه نه دي کارولي او دغه تلې خپل شمنې نه دي عملي کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي صدیق صدیقی پر کندوز د طالبانو ورستی پراخ يرغل او بریدونه په بروکسل کې د افغانستان په اړه روان نړیوال کانفرنس سره به ارتباط نه غني.
بروکسل کې نن یو لوی کانفرنس دی او د ټول نړۍ حمایتونه او د دوی مرستې د افغانستان کې نو هغه کسان چې د طالبانو تر شا ولاړ دي د دوی هغه اصلي حامیان ما نسي زغملی او طبعا غواړي چې دوی هم یو مستعور خپل ځان لپاره ولري.
افغان څیړونکي او د امنیتي چارو څارونکي باور لري چې حکومت ونتواني د پکندس کې په تیر یو کال کې په ملکی او نظامی برخو کې هغه عوامل لري کړی چې تیر کال د دې ولایت د سقوط سبب شي. په سیمه کې د منځنۍ اسیا د وسلوالو موجودیت، د پاکستان او روسیې ترمنځ د سیاسي او پوځي همکاریو زیاتیدل، د نشئی موادو کاروبار او په سیمه کې د ځای زور واکانو شتون هغه نور عوامل دي چې امنیتي څیړونکي په کندوز کې د ورستۍ ناکراری او یو ځل بیا خارته د طالبانو په ننوتلو کې مهم بولی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیر چې څخه چې کله کندوز ته د طالبانو د نوټلو پاړه و پختل شول نو موري ول چې نه وازی په کندوز بلکې د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې دوی لا نایلان شبي بهرنیو استخباراتي کړیو د جګړې سره مخامخ دي او دا جګړه د افغانستان په بیلا بیلو ولایتونو کې روانه ده.
تاسو وګورئ چې مرکزونه چیرې دي، د سوق ادارې مرکزونه چیرې دي، د خونې روزنې مرکزونه چیرې دي، اکمالات څوک کوي، مریضان چیرته تداوي کیږي، زخمیان چیرې تداوي کیږي. د دې تر شا دا یو اعلان شوی جګړه ده د افغانستان لپاره. ما چې مخکې په دې ټینګار وکړ چې د افغانستان خلک د ټول سره متحد او په یو اواز د جګړې
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي صدیق صدیقی وایي کندوز ته په تیر یو کال کې پاملرنه شوې ده، خو دا چې ولې د دې پاملرنې سربیره یو سل بیا وسلوال طالبان وتوانېدل چې کندوز ته ننوځي دا له دوی سره هم یوه پوښتنه ده چې د کندوز له تصفیې وروسته به یې په اړه څېړنه کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولسو شپږ نیم منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس به هم ورشو د خونکو د ورځې پاړه باندې د ازادي روډو لخوا ځانګړي جوړ شوی ریپورټونه ته د کابل ښار یو شمیر خونکي د کابل ښار په یو شمیر ښوونځیو کې د زده کوونکو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. دوی وایي د دې سربیره چې زده کوونکي دوی تهدیدوي له ځانه سره ښوونځي ته ځینې جارحه وسایل هم راوړي. له بله پلوه یو شمیر زده کوونکي دغه مسله تاییدوي او وایي د ښوونځي په چاپیریال کې په نشه یي توکو روږدو کسانو یو شمیر نور زده کوونکي هم په نشه یي توکو روږدې کړي دي. واصل وسال په دې اړه ریپورت جوړ کړ.
خونکې چې په خپل سوځي او د نورو ذهنونو رڼا کوي خو لیدل کېږي چې د کابل ښار په یو شمېر خونځو کې د ناسم چلن تر څنګ ورته د مرګ واخونه هم کېږي. د میزان ډیر لسمه د خونکې له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د دوی د ستونزو د پوهېدو په هدف د کابل ښار سو خونځو ته لاړم. یو شمېر خونکو راته وویل کله چې دوی د خونځي له اصولو سرغړونکو زده کوونکو ته د اصولي کړنو لارښوونه کوي نو زده کوونکي ورته ډول ډول ګواښونه کوي. د کابل ښار د یو خونځي ښوونکي عبدالجبار احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
د زده
کوونکو لخوا ښوونکو ته تهدیدونه دادي چې دوی وایي پلار مې قومندان دی، څارنوال دی، له دغې ادارې سره کار کوي، له چارواکو سره اړیکې لري. دغه ډول تهدیدونه په ټولو ښوونځیو کې موجود دي.
استاد عبدالجبار احمدی وایی د داشان گواخونو او ناوړه کړنو په خاطر سو سو وارې د دوی میندې او پلارونه خونځي ته غوښتي خو هغوی د خونځي له ادارې سره د نه همکارۍ تر څنګ حتی خبرو ته هم نه دي چمتو شوي. یو شمېر زده کوونکي هم د ښوونکو په وړاندې د زده کوونکو ناسم چلند تاییدوي او وایي چې په یو شمېر ټولګیو کې له زورواکو کورنیو څخه زده کوونکي شته چې غیر قانوني کړنې کوي. د کابل ښار د عبدالهادي داوي د ښوونځي دوه زده کوونکو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل چې د پوهنې وزارت باید په خوندزیو کې د داشن زده کوونکو د ناسم کړنو مخه ونیسي.
دا تمانچه او برچه او دا ډیر شنه مثلا چې سنف کې راوړي جنگونه ډیر کوي والا چې بس هغه چې بیرون چاله شتانیو کې والی او جنگي دا ډیر به چې وای به بیرون خو وای استاد مو
دقیقا ما یره دیدیم او شاهد هستیم
چې دقیقا دغه مسائل مجددي چې لا تم ټولګي نه پورته شاګردانو خپل استادان تهدید کړي دی له ځان سره بوکس پنجا زنجیر او نور وسایلم راوړي. نسوار او سګریټ خو بیخي عادي خبره ده.
نسوار او سګریټ خو یک پدیده بسیار آزاد برزیا شده
دا په داسې حال کې ده چې په همدې نږدې ورځو کې د کابل خار څلورمې ناحیې په یو خوندځي کې یو زده کوونکي د توفنګچې په وسیله دوه زده کوونکي ټپیان کړل. له بله پلوه د کابل خار د بی بی مهرو د الکانو د لیسې مدیر حاجي امام جان وایي چې په دغه خوندځي کې حتی داسې یو زده کوونکی هم شامل شوی و چې و میاشتې په بند کې تیرې کړې وې.
د اولسم ټولګی یو زده کوونکی و چې شپږ و میاشتې زندان کې تیرې کړې وې. موږ هر څه کوښښ وکړ چې له ده یو ښه زده کوونکی جوړ کړو خو مو نه شوای کړی. تدریسي اخلال یې کوو، ښوونځي ته ناوخته راتله، نسوار او چرسې څه کول او د ښوونځي د نظم د خرابولو باعث ګرځېده. نو موږ امنیت ته مراجعه وکړه او پولیس راغلل او دستګیري کړ.
حاجی امام جان د پوهنې وزارت او د زده کوونکو له کورنۍ وغوښتل چې د زده کوونکو د ناسمو کړنو او اصلاح په برخه کې د ښوونکو او د لیسو له مسؤلینو سره همکاري وکړي. خو د ټولنیزو مسایلو یو شمېر شنونکي بیا په دې اند دي چې د کورنیو مشران، ښوونکي او دوستان دي د یو شمېر ټولنیزو مسایلو په طرحه کولو سره زده کوونکي له ناسمو کړنو راوګرځوي. د ټولنیزو چارو شنونکي استاد زیا شمس
دی د اوسنۍ وادي روزنه لپاره راتلونکي پلانونه نه ادارې لخوا نه جوړ شوي دي، نه د پلار مور لخوا، نه د چاپیریال لخوا، نه ورته یو پلان دی د روزنه لپاره. دا چاپیریال کې درشي د ښوونځي چاپیریال اوسې کې اوس د ښوونکي په رابطه، اما همدغه سي د ځوانانو سره په رابطه، همداسې د کورنۍ په رابطه باندې دغه کې ټولو کې باید سیستماتیک او دقیق بدلونونه راشي. که داسې توجه ونشي کاذب شخصیتونه موږ درلودلی شو او لروي په خپل چاپیریال کې. متاسفانه
په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت هم د کابل او ولایتونو په یو شمېر ښوونځیو کې د یادو مسایلو په تایید سره وایي چې د پوهنې وزارت په جدي توګه د داشن مسایلو د مخنیوي لپاره هڅې کوي. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل
پرته له دې چې د خپلو بچیانو برخورد یا چلند ته وګوري، یا دوی زموږ ځینې ښوونکي تهدیدوي، یا هم ځینې ځایونه چلانجي ورسره کوي. داسې څه موږ دلته په کابل کې هم لیدلي او په نورو ولایتونو د افغانستان کې هم. اما بیا هم موږ درته وایو چې د معارف وزارت رهبري جدا ملاتړ د خپلو ښوونکو ده او هېڅ نه پرېږدي چې زموږ د تعلیمي سیستم فضا د زورګویانو یا زورمندانو لخوا متاثره شي.
ښاغلی اقمل له ښوونکو غوښتل چې کله هم دوی د ګواښونو، سپکاوي او یا هم ناسمو کړنو سره مخ کېږي، نو موضوع د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړي چې د مخنیوي په هدف جدي اقدامات وشي.
د معلم د ورځې په مناسبت مو د ښوونکو د ستونزو په اړه باندې واورېدل. اوس به هم ورشو له یو ښوونکي سره به ډېر آشنا شو. هغه ښوونکی چې له څلوېښت کال را په دې خوا په تدریس بوخت دی، عبدالوکیل د حبیبیې لیسې استاد دی چې نږدې څلوېښت کاله یې دنده ترسره کړي. ابراهیم صافی له ښاغلي وکیل سره غږېدلی او د هغه د ژوند په اړه یې دا رپورټ جوړ کړی.
هغه مشال چې نږدې څلوېښت کاله سوځي خو لا هم د کومې ستونزې پوکي نه دی مړ کړی. نوم یې عبدالوکیل دی. اته دیرش کاله یې د ښوونکي په حیث دنده ترسره کړې، خو د ښوونځي د تګ راتګ یوازینۍ وسیله یې همدا بایسکل دی. په افغانستان کې په تیرو اته دیرشو کلونو کې بیلابیل نظامونه بدل شول، خو د عبدالوکیل د معلمۍ په ژوند کې نه نظامونو، نه دولتونو او هم نه جنګ جګړو کوم بدلون راوسته. عبدالوکیل د حبیبې لیسې د فزیک د څانګې ښوونکی دی. د په وینا د خپلو زامنو او زده کوونکو ترمنځ هیڅ توپیر نه کوي او وایي چې تر خپله وسه هڅه کوي چې زده کوونکي یې څه زده کړي. دی وایي زده کوونکي استاد ته د اولاد حیثیت لري او کله چې دوی له ښوونځي فارغېږي نو دوی باید په پوهنتون کې شامل شي تر څو خپلې لوړې زده کړې ترسره کړي، او کله هغه ځای ماسټرۍ او دکتورا ته لار پیدا کړي نو دا ښوونکي ته ویاړ دی. د هغه زده کوونکي عبدالوکیل یو ښه استاد ګڼي او وایي چې هر زده کوونکی باید خپل ښوونکي ته د پلار او مور په شان احترام وکړي. سیف الله او خیر الله د خغلی عبدالوکیل پاړه وای
روز معلم است
او دوی د خونکی ورسته او سموک د فزیک استاد د حبیبی لیسې یو له تجربه لرونکو استادانو څخه دی او دا سی استاد چې زه د دې په شان استاد په دغه لیسه کې نه وینم
یعنی مانند دې در لیسه به مننه
وینم هر شاګرد باید خپل استاد ته ډیر احترام او رضا کا بده باندې هر څو پیږي چې استاد یو مانوي پلار ده
د دې ترڅنګ عبدالوکیل د ژوند له سختو سره لاس او ګریوان دی د هغه کور ته راغلو چې لا ستونزو یې هم ځان خبر کړو
از یک مایله مایلګه شما فکر کوئ
دی ویله یوه نتربلی میاشتې تاسو فکر وکړئ چې یو خون کې چې نوې له پهنتون څخه فارغیږي او لمړی یو کلونو کې معاش 8000 او یا هم 9000 افغانۍ وي زموږ داسې خون کې هم شته چې 2000 تر 1400 کلونو پورې یو استاد یې کړي خو بیا هم 9500 افغانۍ معاش اخلي نو دغه اندازه پیسې دوی کوم ځای ته ورسوي آیا خپل اولاد په دې پیسو باندې تربیه کړي درملنه یو کړی او یا هم د کورنۍ لګښت پوره کړی
آیا خوراک خوله کنه آیا خرچ خانی خوله کنه
عبدالوکیل په افغانستان کې د خون کو ژوند اندېخنی وړ بولی وایي دا چې د خون کو معاش د دوی د کورونو ورسنۍ لګښت نه پوره کوي نو خون کړکیږي چې د خونځي له رخصتې وروسته په سوزینو کې درس ور کړی دی وی کله چې همکاران رخصت شینو دا سرک تر غاړې سيزونه پلوري
ما داریم متمالي
دی وي موږ داسې خون کې لرو کله چې دوی له خوانځینه وځي نو بیا د سرک تر غاړې کار کوي حتی دومره به وزله دي چې کراچی لري میوه پلوري
میوه فروشي میکنن
عبدالوکیل درې سامان او یو لور لري او په خپل کم معاش توانیدل چې دا اولادونو زده کړې تر په هنتونه ورسوي دا عبدالوکیل دوه سامان او یو لور له په هنتون څخه فارغ شوی خو یو زوی د به وسلې لامل د زده کړو په کولو نه دی توانیدل هغه چې د نورو کورونه لتیاروش غوري د بی وسلې او فقر تیارو یې د خپل کور روخنۍ غوخلې ده ابراهیم صفای ازادي رادیو کابل